آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د 2014 کال د جنوري 15 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن ونی مې بجی دي. زه نظرانا یوسفزی او خلیل خان بدر سره په خبرونه کې اوسو. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د پاکستان چارواکي وایي چې د پاکستان د مختلف سیمو څخه لشتر لږه سل کسان عراق او سوریا ته تللي چې د داعش د ډلې سره ملګري سي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په عراقي ځواکونو برید کړی او لشتر لږه 11 کسان وژلي دي. او د امریکا د اسامو د بازار نرخونه ډیر زیات لاندې لوېدلي چې د چین په بازارونو کې هم اندېښنې راپیدا کړې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د هغه ولایت په لالپورې او ګوشتې ولسوالیو د پاکستاني نظامیانو لخوا لسګونه توغندي وشتل شوي دي. او د خو صحیح کارکوونکي وایي ځینو عمده ستونزو ته د رسېدو په نتیجه کې په 2015 کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ډیر پرمختګ کړی دی. په دې حقله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورېدلی شي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د عدلی وزیر رانا سنانا ویلي چې د پاکستان د مختلفو برخونه لشتر لږه سل کسان عراق او سوریا ته تللي تر څو چې د داعش تللي سره ملګري سي. رانا سنانا د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دغه تفصیلات خبریالانو ته ورکړل. هغه وویل د نورو ملکونو نه په داعش کې د شاملېدو لپاره په سلګونو کسان تللي، خو د پاکستان نه چې تر اوسه پورې د تلونکو کسانو په اړه معلومات سوي د هغې تر مخې دغه شمیره سلو نه زیاته ده. رانا ثناءالله یو ځل بیا د پاکستان د حکومت هغه ژمنه تکرار کړه چې داعش به په پاکستان یا پنجاب کې خورېدو ته نه پرېږدي. د پنجاب صوبې عدلیې وزیر وویل چې د پنجاب پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په تیرو څو ورځو کې د پنجاب په مختلفو برخو کې عملیات کړي او داعش سره په تړاو یې 22 مشکوک کسان هم نیولي. هغه ویلي نیول شوي کسان هغه دي چې دوی به نور خلک د داعش کې د شاملېدو ته هڅول. راپورټونه وایي په نیول شویو کسانو کې د دولت په وینا د داعش د اسلام آباد دپاره مشر عامر منصور او د هغه نایب عبدالله منصوري او د دغه ډلې د سند صوبې مشر عمر کاتیو هم شامل دي. تېره اونۍ د پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې د داعش سره ارتباط لرونکي 14 کسان د نیول کېدو نه پس دغه عملیات کړندي سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استازي میتیو راکرافت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې ده. شغلی کرافت خبرداري ورکړی چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ به د یمن او سوریه د کورنی جنگ د حل لپاره خبري حبس کړي. نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زین وورو.
د برتانی استازي د امریکا د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې خبريالانو ته وویل په سیمه کې هر هیواد باید د کړکېچ د کمېدو لپاره د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي. د برتانی سفیر رایکرافت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې په یوې اعلامیه کې د ټولو هیوادونو نه وغواړي چې د ډیپلوماټانو او ډیپلوماتیکي سیمو د حفاظت لپاره دي د ویانا د کنوانسیون د پریکړو احترام وکړي. په همدې حال کې ترکیه هم د سعودي عربستان او ایران د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې ده. د ترکیه د صدر اعظم مارسیال نومان کورتلموش د کابینې د غونډې نه وروسته خبريالانو ته وویل چې په منځني ختیځ کې واردمخه وضعیت ډېر خراب دی او دغه سیمه د یو نوې کړکېچ برداشت نه لري. ایران د سعودي عربستان په سفارت په بریدونو خوښنه خودلی او ویلي دي چې هغه کسان به هرومرو ونیسي چې دغه بریدونه کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په یو لیک کې ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت به په راتلونکو کې د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات کوي.
د یمن بندری شار په اذن کې د حکومت ضد ملیشو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ ورسته د لمر د لویدو څخه بیا تر ساره پورې ګرځبندیز لګیدلی. په دغه وروستیو نشته کې لشتر لږه 22 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ټول شپه په تاګ او راتګ بندیز حتمی دی او دا کار دی احتیاط لپاره کړی چې د وسلوالو کسانو آزاد تاګ او راتګ ختم کړي سي. وسلوالو کسانو په حکومتي ځواکونو هغه محل ډزې وکړي چې دوی د اذن شار بندری تاسیساتو ته خوندی کولو دپاره هلته ورسیدل. په دغه نشته کې د دواړو اړخونو دوه ویشت کسان ووژل شول، خو وروسته بیا د یمن ځواکونو په دې وتوانېدل چې د بندر کنټرول ترلاسه کړي. داسې باور کېږي چې دغه وسلوال جدای غوښتونکي دي چې اوس د حکومت سره یو ځای سوي دي چې د وسي یاغیانو سره جنګ وکړي، خو دوی د جنوبي یمن ازادي غواړي. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د حدیثې په شارګوټ کې پر عراقي ځواکونو برید کړی او لږ تر لږه یولس کسان وژلي دي او لسګونه نور زخمي کړي دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې دیرش سرتیري په برید کې زخمي سوي هم دي، چې د موټر بم لارې ځانمرګ برید او د سړک د غاړې د بمونو بریدونه هم پکې شامل دي. دا برید یوه اونۍ وروسته لاغه سوی چې د عراق ځواکونه چې د امریکا د متحده ایالاتو هوایي بریدونه او د سنی قبایلو ملاتړ هم ورسره و، د الانبار ایالت د رمادي ښار او حدیثې څخه د اسلامي دولت وسلوال وویستل. د اسلامي دولت د ډلې ځینې وسلوال اوس لا هم د ښار په ځینو برخو کې پاتې دي او د عراق ځواکونو په پوستو هره ورځ ځوابي بریدونه کوي، چې د موټر د لارې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو د یک شنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو پر ضد 15 هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا د اسامو د بازار نرخونه د دوشنبه په ورځ ډیر زیات لاندې ولوېدل، چې له وجې په چین کې هم د اسامو نرخونه پکښته بیا خرڅول. په اروپا کې بازارونه هم په اروپا په بازارونه هم اغیز کړی او په منځني ختیځ کې کړکېچ رامنځته کړی دي. اس ان پی او داو انډستریل د پرون غرمې پورې 2% نرخونه په تجارت کې وبایلل او دغه راز ناسډاک کچا بیا 2.5% لاندې سوي. د نړۍ په بازارونو کې د وروستۍ ګډوډۍ له هغه وروسته د دوشنبه پر ورځ پیل شوه چې د چین د اسامو بازار کچا 5% لاندې سوه، چې چارواکي دې ته واڅول چې پرون ورځ د پاره د شنګای او شیزن د ونډو د بازار سره تجارت ودروي. د اروپا بازارونه هم د آسیا لاره خپره کړه او د جرمني ډاکس شرکت 4% لاندې سو او د لندن اس ټي اف سي د اسامو کچې بیا 2% لاندې ولوېدل. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنور دونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې د هغه ولایت په لال پوري او ګشتي ولسوالۍ د پاکستانی نظامیانو له خوا لسکونه توغندي وشتل شوې دي. خبريال زبیو الله غازی رپورت را لګلې.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د ډیورن کرخې ته په ورڅیرمه ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ او پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولۍ ورشتلې چې ځینې کورونه پکې زیانمن شوي دي. هغه وایي دغه توپونه پاکستانی نظامیانو د تیری اونۍ په ترڅ کې درې ورځې په مسلسل ډول وشتلې.
د پاکستانی پوځیانو د خوا څخه د توپچی حملې تر سره شوې چې زموږ تاسو د وطن په سیمو کې لګېدلې وي، خو د خدای فضل چې ډیر تلفات هلته نه لرو، ملکی تلفات یوازې ځینو کورونو ته مالی ځان رسېدلی دی.
دا بریدونه په داسې یو وخت کې کېږي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په 11 نیټه د امریکا او چین په منځګړیتوب د افغان سولې په اړه په پاکستان کې ګډه غونډه وشي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د پاکستانی پوځیانو د تازه بریدونو په اړه کابل ته ویلي او په دغه برخه کې د حل د یوې لارې پر غوښتنه ټینګار کړی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومندو د قومي شورا مشر پریدون مومند وایي په لالپوري او ګوشتي ولسوالیو کې لګیدلې توغندي اکثره په شاړو ځمکو ور برابر شوي.
دا پرون شپه به د لالپوري او د ګوشتي ترمنځ نظرخېلو په منطقه کې چې نظرخېلو په نوم غز قوم په نوم غز ساحه دیږي، دې باندې دوی به توپچی انداخت کړي او تقریبا ډېر مرمۍ خپل دوی انداخت کړي دي، نو دغه جریان لري تر اوسه پورې.
د ولسی جرګې د غاستازې ذاتی چې پاکستانی پوځیانو په ځینو سیمو کې دی غاړې تنه وي خوځښتونه پیل کړي.
د ګوشتي ولسوالۍ د سپینې باري په نوم یو منطقه ده چې د دوړخیرو د قوم پورې مربوط ته، په دغه ساحه کې دوی د خپل خط نه بهر ته راغلي دي او هلته په یو تپه کې زیات په زیات شوي دي، نو زیات امکان د دې چې دوی هلته پوسته جوړوي.
خو حکومتي چارواکي د پاکستانی پوځیانو دی غاړې ته راوختل نه مني او وایي افغان پولیسات ځواکونه له دې اړخه پوره چمتواله لري. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي وای پاکستان غواړي په دغه سبریدونو سره خپل مو خوتور ورسي.
یو دا چې هغه کوم سولې خبرې چې دی افغانستان حکومت سره روان کړی دي کې صادقانه عمل نه کوي، او یا بل دویمه برخه دا ده چې
غواړي زمونږ امنیتی ځواکونه مصروف وساتي، ځکه چې د چین او نورو ولسوالیو کې زمونږ امنیتی ځواکونو داعش او طالبان شکست سره مخامخ کړي، نو دوی غواړي چې اوس دغلته موږ مصروف وساتي.
د افغانستان په ختیځ کې کونړ او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو کلونو کې د ډیورن کرخې لاغې غاړې په شو توپچی بریدونو کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه کورنۍ له خپلو کلو نه کډه کولو تاړ کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا او د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو ته آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د خو صحیح کارکوونکي وایي ځینو عمده ستونزو ته د رسېدو په نتیجه کې په 2015 کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ډیر پرمختګ کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
محمد ولی د خوست تڼۍ ولسوالۍ د ویلرې پرتې غرنۍ سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې له باسواده کسانو او د غرض له رسنیو څخه یې اورېدلی چې پولیو د همیش لپاره معیوبونکې ناروغي ده. خدای زیاتوي چې اوس یې هم د خپلې سیمې ډېر خلک د پولیو ویروسي ناروغۍ د خطر له یوه انسان نه بل ته د انتقال پر لارو چارو او د غرض د وقایې په اړه پوره معلومات نه لري. هغه وویل
تون خدا کی چانی هر وخت مایوب وی بل وخت بل ته محتاج وی وکسین خا غټه لري چارې سړای وکسین ور کی مثال د مرزای د ارش مشکل نه باش خلک نام دا وخت نه دو چې خپل مشوم د وکسین نه پته نه کی مکسین باید خامخا ور کی ډېر غټه لري.
د خو زیام رختیا ریاست د کتلې معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ستونزو ته د رسیدو په نتیجه کې تر ډیره بریده پرمختګ کړی. هغه وایي په 2015 کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه نه لرله. له واکسین نه د محرومو ماشومانو د شمیر او انکار پیښو کچه راټیټه او د غرض د کمپاینونو پر مهال له کومې جدي ستونزې سره نه دی مخ شوي.
په 2014 کال کې موږ بدبختانه وه مثبته پیښه لرله، خو په 2015 کال کې موږ هیڅ مثبت پیښه نه درلوده. همدارنګه هغه پیښې چې رضاکارانو سره مخامخ کېدل په 2014 کې نسبت 2015 ته زیاتې وې، لکه د رضاکار تهدیدول، د رضاکارو کارونو په وړاندې خنډونه چې موجود وو.
ډاکټر زاهد الله په 2015 میلادي کال کې د ګزند پر ضد پرمختګ عمده لاملونه نسبی پراخه ما په هوای او د کاري پلان ښه تطبیق وبلل. هغه په 2014 کال کې د پولیو ضد مبارزه د لا ګړندیتوب خبر ورکړ.
په 2014 کال کې خپلان لرو چې دوی ته دا پیغام ورکو چې خپل مشمان باید په خپل رضا په خپل خواخه بدون دې چې موږ ته کوم خنډ جوړ شي مشمان وکسین کړي. کله چې مشوم ته وکسین ونه رسیږي احتمال لري چې مشوم په پولیو ناروغۍ اخته شي. وحشي ساري انتنی ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، یوازې یوازې دوا ساس کړي.
پولیو خطرناکه مایوبونکه او حتی وژونکه ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته ماشومان ورسره مخ کیږي. له همدې کبله دینی عالم مولوی خواجه دین د پولیو لمنځ وړل د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي.
فلج وی یا نور امراض بچي د عمر د پاره خلک مایوب کوي، د دې لپاره د خلکو حل زنه، د دنیاوانو حل زنه، د طبيبانو حل زنه د عبادت ته لکه الله تعالی مين ارشاد کی چې چا چې یو نه پسوس غوړل د ژوند دی ورته بخله ټول انسان ته چی مخنه وی ټول انسان ته ژوند دی ورکړي.
د یونیسیف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملي صندوق ادارې په حواله په کال 1988 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجوده و. د یاد ادارې د مسولینو په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله لمنځه تللې، خو یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ਰਾਉੜਾ
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د ولسی جرګې د استیزا غونډنه بریالی ووت. عبدالرزاق واحدی په دغه وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقررېو او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو ورکولو له امله د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې استیزا کړی و. خو ښاغلی واحدی د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو وروسته په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. یوسف خان زدران دا غونډه تعقیب کړې ده او رپورټ را لېږلی.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د استزال لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي وو. خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلی وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالی او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیت ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېرې اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې د ده کړنې قانوني دي او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لوري یې ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت عواید 30% لوړ شوي دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلی؟ آیا تاسو ته ویل شوي چې سږکال زموږ مصرفي بودیجه 6.5% وه؟ زه بښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدی وایي چې ده په خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 15 تنونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هېڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وضعیت د قناعت وړ ونه بالو. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار ته څو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې د وطن پلان نه دی اتلل، په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري هلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووه. دلته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رایه ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې له ښاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رایې هدف دی. په دې ورځ 144 وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 144 وکیلانو د وزیر د اعتماد سلبېدو او 120 نورو هغه ته د تایید رای ورکړې وه. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیضا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي.
مطابق اجنډا امروز
د اجنډا سره سم نن د مخابراتو وزیر استیضا غونډې ته حاضر شو او د هغه توضیحات د ولسي جرګې لخوا د اعتماد وړ وګرځېد. نو وزیر لکه د پخوا په شان کار ته دوام ورکوي.
عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي. په دغه وزیر داسې وخت د اداري او مالي فساد او ناقانونه کړنو تورونه د ولسي جرګې لخوا پورې کیږي چې په دې وروستیو کې د عامو خلکو ترمنځ هم ورځ تر بلې د مخابراتي په تیره بیا د انټرنیټي خدماتو د بې کیفیته کیدو شکایتونه په ډېرېدو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM سل اشاریه 15.
د نظر د معلومولو یو تازه سروي ښیي چې د پخوا په نسبت اوس سم نیمای امریکایان په خپل هیواد کې د روانو سیاسي جریاناتو له امله ناراضه دي او په غوسه شوي دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین برډیمیر رپورټ ته چې زه سلیمان شاه بای تاسو ته دروغوم. د امریکایانو د نظر د معلومولو دا تازه سروې چې د امریکا د NBC نیوز مونکی تلویزیوني شبکې او د اسکوایر معتبرې انټرنیټي مجلې په ګډه سرته رسولې ده، ښیي چې دا وخت د امریکا د ټول نفوس په 16 کې 50 د تیر یو کال په مقایسه د روانو چارو او جریاناتو له امله په غوسه دي. په دې سروې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې ده، راغلي دي کوم امریکایان چې ډېر په غوسه دي. اکثریت یې سپین پوستان دي او زیاته برخه یې ښځې تشکیلوي. په دې سروې کې له 200 امریکایانو نه د انټرنیټ له لارې پوښتنې شوي دي او له هغوی نه غوښتل شوي هغو مهمو مسایلو په باب خپل نظرونه څرګند کړي چې متحده ایالاتو سره مخامخ دي او د هغوی په فکر خورا زیات اهمیت لري. له دې سروې نه معلومیږي چې په 16 کې 49 امریکایان د 2015 میلادي کال په مقایسه په 2016 میلادي کال کې د زیاتې غوسې احساس کوي. په 16 کې 45 سپین پوستان فکر کوي چې د هغوی غوسه د تیر میلادي کال په نسبت سکال زیاته شوي. همداشان په 16 کې 30 افریقایي اصل تور پوستان او 30% لاتینیان چې په اصل کې د جنوبي امریکې مهاجر دي او په متحده ایالاتو کې آباد شوي دي، د کانګرس او فدرالي حکومت د موجوده پالیسیو له امله د ناراضۍ احساس کوي. دا سروې ښیي چې د ډیموکراتانو په مقایسه جمهور غوښتونکي ډېر زیات په غوسه دي. په 16 کې 18 جمهور غوښتونکي وایي چې د روانو سیاسي جریاناتو په وجه قهر او غوسه زیاته شوې. 43% ډیموکراتان د کانګرس او فدرالي حکومت د کارکردګۍ او پالیسیو نه ناراضه دي. دوه مهمې موضوعګانې چې جمهور غوښتونکي ډېر زیات په غوسه کړي دي، یوه د امریکا د اوسني کانګرس بې کفایتي، بل یې په یو شکل او بل شکل د عامو صارفینو سره د غټو غټو تجارتي شرکتونو او بانکونو د دوکې موضوع وه. یوه مهمه موضوع چې دیموکراتان یې زیات په غوسه کړی دي، هغه په ځینو ایالتونو کې د سپین پوستو پولیسانو لخوا د بې وسلې تور پوستانو د ویشتلو او وژلو موضوع ده. دا سروې ښایي چې په 2015 میلادي کال کې په سلو کې 53 امریکایي ښځې د ورځنیو خبرونو د اورېدو نه وروسته زیاتې په غوسه شوې وې، حال دا چې په سلو کې یوازې 30% نارینه وو د ورځنیو خبرونو د اورېدو نه وروسته د غوسې احساس کوو. وروستۍ سروې په داسې حال کې خپره شوې چې سږ کال په نومبر کې په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د عمومي انتخاباتو نه مخکې په ایالتي کچه ګوندي انتخابات کېږي او د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ زور اخیستی دی. نوی جمهور رئیس به د ښاغلي اوباما ځای نیسي چې د کار دوره یې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ختمیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
موردون کو د مهمو خبرونو لنډیز به پلا باورو. د پاکستان د پنجاب صوبې د عدلي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د پاکستان د مختلفو برخو نه لږ تر لږه 100 کسان عراق او سوریه ته تللي تر څو د داعش د جلدي سره ملګري سي. رانا ثناءالله د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دغه تفصیلات د خبریالانو سره شریک کړل. هغه ویل د نورو ملکونو نه په سلګونو کسان تللي خو د پاکستان نه چې تر اوسه پورې د تلونکو کسانو په اړه معلومات سوي، تر هغې د مخې دغه شمېر د سلو نه زیاته نه ده. رانا ثناءالله یو ځل بیا د پاکستان د حکومت هغه ژمنه تکرار کړه چې داعش به په پاکستان یا پنجاب صوبه کې خورېدو ته پرېنږدي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي میتیو راکرافت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرافت خبرداری ورکړ چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ به د یمن او سوریې د کورنۍ جنگ د حل لپاره خبرې ابس کړي. د برتانیې استازي د امریکا د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې خبرانو ته وویل په سیمه کې هر هیواد باید د کړکېچ د کمېدو لپاره په سیمه کې د خپل اثر او رسوخ نه کار واخلي. د یمن بندری شار عدن کې د حکومت ضد ملیشو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ وروسته د لمر له لوېدو څخه بیا تر سهاره پورې ګرځبندیز لګېدلی. په دغه وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. چارواکي وایي ټوله شپه په تګ او راتګ بندیز حتمی دی او دا کار له د احتیاط لپاره کړی چې د وسلوالو کسانو آزاد تګ او راتګ ختم کړی شي. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د حدیثه په ښارګوټي کې پر عراقي ځواکونو برید کړی او لږ تر لږه 11 کسان وژلي او لسګونه نور زخمي کړي دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې ډېر سرتیري په برید کې زخمي شوي دي چې د موټر بم د لارې ځانمرګي برید او د سړک د غاړې د وبونو بریدونه هم پکې شامل دي. او د امریکا د اسامو د بازار نرخونه د دوشنبه په ورځ ډېر زیات لاندې ولوېدل چې له وجې د چین په بازارونو کې هم بای رښتا کړی. په اروپا کې هم بازارونو اغیز کړی او په منځنی ختیځ کې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.6 FM 100.5.
مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله کړې. دوی د یو لوړ رتبه شیا مولا په ادامولو باندې احتجاج وکړ. سعودي عربستان د مظاهرینو څخه کم یو ورځ وروسته د ایران سره خپلې ډیپلوماتیک روابط وشلول. او په امریکا کې چارواکي وایي چې هغوی د حکومت مخالفه ملیشیا سره د مسلې د حل لپاره لارې چارې لټوي. دغه ډلې په اورېګن ایالت کې د ځنګلي حیواناتو د ساتنې مرکز نیولې دی. او د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت د یو نړیوال پروګرام له مخې د 13-15 کلونو راهیسې هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکي مشران، سوداګران او مسلکي افراد امریکې ته سفرونه کوي. مقصد یې دا دی چې امریکا نړیوالو ته وروپیژني او د امریکایانو د ژوند په باب معلومات حاصل کړي. د نړیوالو په دې موضوعاتو رپورټونه به زمونږ په دویمه برخه خبرونه کې واوري. اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخه خبرونې ته غوښی